رښتینی خبرې
رکو راست
سپینی خبرې
رکو راست
در کوراسیا سپین خبر د خبرونه ډیرو درنو او ریدونکو ستړي مشي د روغتي او سوکالي په هیلم زنه شباشنا زما همکار عبد الواجد عادل د روان خبرونه قربانه یو قدر مون اوریدونکو تاسو په خبرونه کې هم اوریدلی دي چې د افغانستان د بشري وضعیت په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ویلي چې د افغان مېرمنو او نجونو د حقونو وسنه شاتک ممکن د هغه هیواد په تاریخ کې بي ساري درنو اوریدونکو د نن مخام در کور اساس سپین خبرې د باس موضوع هم داده چې په مختلفو ابعادو یا برخو باندې هم دی رپورت په ځانګړې توګه د میرمنو په برخه کې چې کم شاتک شوه د پامغي باندې درنو میرمنو سره باس وکړي آیا دغه تاریخي شاتک د میرمنو په برخه کې بیرته جبرانې دي شي او کنه دا غو پښتنه ده چې د خبرونه په لړ کې به د نورو پښتنو او د موضوع اړوند پښتنو سره سم ځوابيږي. عادل صاحب
بله با برنامه رو کراست خوش آمدین. شنوندگان عزیز، ما امشب در مورد گزارشی که نماینده خاص ملل متحد در شورای امنیت ملل متحد روی عقبگرد حقوق بشر در افغانستان تذکر داده صحبت میکنیم و شما میخواهیم که به این برنامه اشتراک داشته باشیم.
بله درنو اوریدونکو، هیله د خبرونه تر پایه مون سره ملتیا وکي. دوه قدر مون خويند چې په دې برخه کې به پښتنې ځوابي البته په دې بحث کې به ګډون کوي د ولسی جرګې په خوانی غړي شین کوي کډو خیل او مدني فعال د خوځو د حقوقو مدافع لیلما ناصری به په خبرونه کې مونږ سره ګډون وکي. نو مخکې تر دې چې بحث پیل کړو، راځي د تل په څیر د سیمې او نړۍ خبرونه اورو، بیا به بحث پیل کړو. بلې ده مونږ سره اوسئ.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي چې د هرات په ولایت کې د 202 الفاروق قلی اردو د روغتیايي کارکونکو پر موټر د ناپیژندو وسلوالو په برید کې 15 تنه وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي دي. دا پیښه د پنځشنبه د ورځې په سهار د هرات د ښار د پولې خمدوزان په سیمه کې سوي ده. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د قلی اردو د روغتیايي کارکونکو پر کاستر موټر باندې دا برید یو بزدلانه برید بللی دی. د طالبانو د دفاع وزارت په دې برید کې د ټپي شو یو کارکونکو شمېر نه دی خودلی، خو ځینو سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی چې په برید کې 15 تنه ټپیان سوي دي. عینی شاهدانو د ټپیانو شمیر لستن خودلی دی. د هرات په ښار کې د پنځمې د ورځې د برید په تیرو 15 میاشتو کې په دغه ښار کې دوهم برید دی چې د طالبانو د 202 الفاروق قلی اردو کارکونکو په نخښه کېږي. د نننی برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د بشري وضعیت په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو اوسنۍ شاتګ ممکن د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړی چې تازه له افغانستان څخه ستون شوی او هلته له طالب چارواکو سره هم خبرې کړي، پرون د چهارشنبه د ملګرو ملتونو په یوې غونډه کې وویل چې د تیرو 40 کلونو د لاسته راوړنو په نسبت دغه شاتګ د هغو شاتګونو په نسبت لوی دی چې افغان میرمنو او نجونو په 1990 میلادي کال کې تجربه کړی و، هغه کال چې طالبان د لومړي ځل لپاره واک ته رسیدلی و. بنټ وویل د دې برسیره چې د نجونو متوسطه او لیسه ښوونځي د 400 ورځو راهیسي بندي، افغان میرمنې په پراخ ډول له کار، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه محروم شوي دي چې موخه یې له ټولنې څخه د هغوی ګوښه کول دي. نوموړي زیاته کړه، سره له دې چې په افغانستان کې لږ مثبت تغیرات هم لیدل کیږي، خو په اکثریت برخو کې شاتګ دومره ډیر دی چې پر دې مثبتو تغیراتو یې سوری غوړولی دی. د کاناډا د مهاجرت پناه ورکونکي او تابعیت ادارې دغه هیواد ته له ګواښ سره مخ افغانانو د لیک د بهیر په دوام ویلي چې پرون د چهارشنبه په ورځ 468 نور افغانان کډوال د پاکستان او تاجکستان څخه کاناډا ته ورسیدل. د پنځشنبه په ورځ IRCC د کاناډا د مهاجرت پناه ورکونکي او تابعیت ادارې وویل چې 313 افغان کډوال له پاکستان او 350 نور له تاجکستان څخه په دوو چارټر الوتکو کې کاناډا ته ورسیدل. په افغانستان کې واک ته د طالبانو د رسیدلو وروسته کاناډا او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون څو نورو اروپایي هیوادونو په خپلو هیوادونو کې د زرګونو افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې وه. د افغانستان د پخواني پوځ د ځانګړو عملیاتو د قلي اردو قمندان وایي چې په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو یا هغه هیوادونو چې د سیمې او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د سیالۍ ډګرونه دي هڅه کوي د افغانستان پخواني کمانډویان د جګړې دپاره وګماري. دوه ورځې وړاندې د فرانسې خبري آژانس خبر ورکړی و چې روسیه هڅه کوي د اوکراین د جګړې لپاره پخواني افغان کمانډویان استخدام کړي. افغان کمانډویان د امریکایي او ناټو پوځونو لخوا روزل شوي تجربه لرونکی ځواک وو چې د طالبانو له واکمنې دوه د مخې په افغانستان کې پیچلي پوځي عملیات پر مخ وړل او خپله وړتیا یې ثابته کړې وه. د افغانستان د تیر حکومت د ځانګړو عملیاتو قلي اردو قمندان محمد فرید احمدی امریکا غږ ته وویل چې د نړۍ په شپږو مهمو سیمو قرباغ، اوکراین، یمن، ایران، سوریه او روسیه کې د پخوانیو افغان کمانډویانو کوچنۍ ډلې عملی حضور لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد له خزانې وزارت سره په یوه مشترک اقدام کې د چهارشنبې په ورځ پر 14 ایرانی چارواکو او دریو بنسټونو بندیزونه ولګول. د دغه بندیزونو په نتیجه کې د ټولو هغو کسانو شتمنۍ او منافع چې په امریکا او یا هم د امریکایانو په کنټرول کې دي تړل کیږي او امریکایان له تحریم سویو کسانو او بنسټونو سره له معاملاتو منع شول. سربیره پر دې ټول هغه بنسټونه چې د مالکیت حد اقل 50% د تحریم سویو کسانو او بنسټونو پورې اړه ولري هم تړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي که غیر امریکایي اتباع هم له تحریم سویو کسانو سره خاص معاملات وکړي د تحریم له خطر سره مخ دي. هر بهرنی بنسټ چې په آگاهانه ډول له تحریم شویو ایرانیانو او بنسټونو سره پولي معاملات وکړي او یا په دې برخه کې سهولت رامنځته کړي د امریکا له بندیزونو سره به مخ شي. په ایران کې رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو کسانو د چهارشنبې په مازیګر د یو زیارت په منځ کې ډزې کړي چې له امله یې 15 کسان وژل سوي او څه باندې 30 نور ټپیان دي. د فرانس پریس د راپور له مخې اسلامي دولت ډلې داعش له پیښې 2 ساعته وروسته د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ډلې د خپل ټلګرام او په پاڼه لیکلي چې د هغوی یو جنګیالي د ایران په شیراز ښار کې پر زیارت کوونکو ډزې کړي او حد اقل 30 یګانې وژلي او په لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دریو وسلوالو کسانو له بهر څخه په شاچراغ زیارت کې ډزې کړي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکو رئیس احمد زئی وایي چې له آیرلند سره د افغانستان راتلونکي لوبه ډیره مهمه ده او ګټلې افغانستان ته ډیر ارزښت لري. ښاغلی احمد زئی د ملبورن د کرکټ په میدان کې له آیرلند سره تر لوبي ورځ مخکې نن د اکتوبر په 8 نیټه خبریالانو ته وویل چې که افغانستان سبانۍ لوبه وګټي نو په نړیوال کپ کې د پرمختګ چانس لا زیاتیږي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه په انګلند بایللې وه او درېمه لوبه د جمعې په ورځ له آیرلند سره ده.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari. درنو اوریدونکو ډیره مننه تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د سپینې خبرې په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوسم په یاد موضوع چې د افغانستان د بشري وضعیت په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د افغانستان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. البته دا راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې په باس کې یادونه کړې ده. ورسره تر هغه په یو مطبوعاتي کانفرنس کې هم د دې موضوعاتو یادونه کړې ده او افغانستان البته د ښځو په برخه کې یو تاریخي شاتک ته نږدې بللې ده چې ښځو په دې برخه کې د خپل حقونو په برخه کې تاریخي شاتک کړې ده چې پښتنه به لوی پښتنه چې په روانه خبرونه کې ځوابيږي هغه بدای چې دغه تاریخي شاتک یا دا چې په راپور کې دام ویل شوی دی چې مرحله په مرحله طالبانو د ښځو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړی دي او دوی د حق حقوقونه په ډیرو برخو کې مرحله په مرحله محرومی کړی دي، دا څنګه بیرته جبرانی دي؟ امکان لري او کنه؟ که امکان وي څنګه او کنه افغان خزبه سکه تر څو وخت پورې به د حالت دوام ولري؟ دا پوښتنې دي چې په خبرونه کې ځوابيږي. عادل صاحب که اجازه میزان به یقیني کو چې میلمانه موږ سره شته کنه؟
بله، میمنان عزیز، لیلما نصیری و ببخشید لیلما ناصری و شینکه کروخیل، میمنان گرامی، شما در خط تلفن هستین؟ صدای ما رو میشنوین؟
سلام. بله میشنوین. سلام.
خب تشکر از هر دوی شما، از اشتراک شما در برنامه خیلی زیاد تشکر. سوال اول مطرح میکنیم از خانم لیلما ناصری. تایم خانم ناصری، قبل از اینکه به عقبگرد یا پس روی یا در افغانستان در ارتباط حقوق زنا بپردازیم، لطفا اگر شما در 20 سال گذشته دستاوردهایی که موجود بود، اول او را بدانیم که در 20 سال گذشته یا قبل از او به ارتباط زنا، خصوصا در مسئله حقوقشان، مسئله تعلیمشان و سایر مسائل، تا کدام اندازه پیشرفت صورت گرفته بود؟
تشکر از شما. اول تر از همه سلام و احترامات خدمت شما، و شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم و تشکر از شما را به خود کردم در برنامه. یکی بسیار واضح هست برای ما و شما و برای تمام شنونده ها که زنهای افغانستان در طی 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتن، حتما مشکلات هم بسیار زیاد بود، ولی دستاوردهایی که داشتیم ما زنها در طول 20 سال گذشته، ما فکر میکنم که همه دستاوردها بر ما قابل استفاده بوده و همه این دستاوردها باعث از این هم شده که ما نتانیم.
لیلما جان ډیر وبخښه چې خبرم قطع کوم، کله کله لوړه وغږیږي، غږم ډیر ورو راځي.
درسته نشه جان، ما
اله بهتر شد. بله
خبر بکنم اگر شما صدای مرا تبال نشیده باشین که دستاوردهایی که زنهای افغانستان در طی 20 سال گذشته داشتن، ولی بدبختانه با سر یک توافق عجولانه یعنی طالبا و امریکا این دستاوردها را بدبختانه از دست دادن. دستاوردهایی بود که ما زنهای افغانستان به او حالی هم افتخار داریم و این زمان هم افتخار داشتیم و به او افتخار دارم. زنهای افغانستان رسوهی کاری، اشتراک در صحنه سیاست، اشتراک در مسائل اجتماعی، اقتصادی، در بخش تعلیمی، در دستاوردهای زنها و دخترها یک چارچوب قانونی بسیار خوب که به سطح منطقه من حیث یک مثال یادآوری میشد داشتیم، ولی بدبختانه شرایطی در شرایط کنونی نه تنها که دستاوردها را از دست دادیم، بلکه مشکلات فراوان دامنگیر زنا و دخترها در افغانستان است که راپور نماینده یا راپور خاص ملل متحد برای وضعیت حقوق بشری افغانستان هم در موردش امروز یک روز صحبت کردن، ولی مواردی را که اینا صحبت کردن زنهای افغانستان در طی حد اقل 4 سال یا 4 سال گذشته بارها این موضوعات را ریزبان کردن، بارها همکارای بین المللی را برشان گفته شد قبل از پروسه صلح افغانستان و قبل از و بعد از پروسه صلح که مشکلاتی را که ما حالی داریم ما ای را قبل پیش بینی کرده بودیم و راه حلی که برای افغانستان همکارای بین المللی جو کردن تحت پروسه صلح افغانستان ایره ما از قبل گفته بودیم که این راه حل باعث ایجاد دشواری برای
بله مننه. نور پختنه تا بیرته تاس تر اگر زو ده میرمن کارو خیلی نه پختنه لرو میرمن کارو خیلی تاس بده ده راپور جزیات کلوستیمی د افغانستان د بشري وضعیت په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت یو تاریخي شاتګ بلل دی. هغه خبرو ته یا هغه نقطو ته پکاتو چې میرمن ناصری مرته اشاره وکړه چې د افغانستان خزه په شلو کلونه کې البته افغان خزه د پخوانه لوستې وي او په دغه رقم نه وي چې اوس د حالت ته رسیدلې چې یوازې موږ د شل کلونه حساب کو چې افغان خزو یو څه مبارزه کوله د خپل حق لپاره یا په سیاست کې یا په نظام کې برخه درلوده. دا برخه پخوا هم وي خو دا چې د نظامونو په بدلېدو را بدلېدو ټاکنې شوي دي نو دا جدا موضوع ده. خو را به شو دغه شلو کلونو لاسته راوړنو ته چې افغان خزو په سیاست کې په پارلمان کې په اقتصادي برخه کې په ټولنیز برخه کې د خونې روزنې په برخه کې نه په ډیرو برخو کې پرمختګ کړی وو چې د یادولو وړ وو د سیمې او د منطقې په کچه. د مثال په توګه یادې ده لکه څنګه چې میرمن ناصری ورته اشاره وکړه. تاسو د دې راپور په اړه اول څه نظر لري؟ آیا تاسو هم د تاریخي شاتک بلې کنه اغه مبارزه چې اوس هم اساس په سیر مبارزه خزی کوي او مقاومت کوي دغه حالت په مقابل کې تاسو شاتک نه ولې ساس نظر سره؟
ا نو شابه جان زه باید وایم چې اول خو د خاغلی بنس د رپورت یا خاص رپورټر په هیڅ د افغانستان په فیلو وضعیت باندې کوم استاد جمع کړي کوم اندیشنی شریک کړي او خاصتا د خزو په ارتباط او د هغوی حسفول له ټولنیز اقتصادي او سیاسي ژوند څخه معلومدار یو بې ساری تاریخي په شاتک دی. زه فکر کوم چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې په دا په هیڅ قاره کې نه د اسلام په نوم نه د یو بل په نوم باندې دا رقم برخورد خزینه او سیدونکو یا اتباو سره نه دی شوی. په اوسنۍ پیړۍ کې چې اسلام مطلق د تعلیم او د علمیت او د زده کړې او د پوهاوي او د کار او د فعالیت طرفدار دی، پلوی دی او امې تشویق کړی دی، حالان سه په افغان مېرمنو او نجونو سره برخلاف عمل کیږي متاسفانه د اسلام او د شریعت تر نوم لاندې. نو دا به ساره شاتک زه فکر کوم چې په نړۍ کې هیڅ داسې مثال بل نشته. افغانستان یوازنی ملک ده چې وګړي سره یا وګړو سره داسې دوه ګونه برخورد کیږي او د دې جبران نه تنها چې دا کورنۍ به ونشي کړی افغانستان نشي کولای ځکه چې د ښځو شاتک د افغانستان شاتک دی او د قیمت ډیر خورا جګ دی او زه نه پوهیږم چې افغان ولست په پراتونکو کې د دې قیمت څنګه ورکوي او څنګه به جبرانوي دا شاتک. کیدای شي او ځینې کسان یا خلک افغانان یا دنیا دې ته فکر وکړي چې صرف د یوې ښځې د یوې ماشومې د ژوند مسله ده، د یوې ښځې د یوې ماشومې د ژوند مسله نه ده، دا د افغانستان د ټولو کورنۍ ځکه چې مېرمنې هم د کورنۍ غړي دي، د کورنۍ د راتلونکي مسله ده، د افغانستان د پرمختګ مسله ده، د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا مسله ده، د افغانستان د سیالي کېدلو مسله ده او دا خو دا خو د دې قیمت خو ټول افغانستان ورکي. متاسفانه یو محدوده کړي چې خپل د افراطي تنگ نظر کلیوالي او د اسلام په نه پیغام سي په ځینې اشخاص په ضعیف او رواتو باندې باور یا یقین پیدا کړی دا او داسې یو برخورد کې دا نه تنها چې خسره د افغانستان سره ظلم او زیاتای ده او دا د شاتک قیمت څه فکر کومه موږ په دې اسانه په کلونه کلونه نه کړی شو جبران وکړو.
خب خانم کروخیل، من حیث عضو سابق پارلمان افغانستان د ای گزارش نه تنها موضوع عقبگرد حقوق زنان مطرح شده بلکه راجع به حقوق اقلیت ها درگیری با طالبان و همچنان آزادی رسانه ها هم تذکر رفته. به نظر شما علاوه بر مسئله حقوقی که زنان به مواجه هستن تا کدام اندازه مسئله حقوق اقلیت ها پامال شده و آیا با گزارش ملل متحد به ارتباط اقلیت ها شما موافق هستید؟
ببینین اینجا چون ما در بخاطر مسئله عقبگرد و و تاثیرات آن بالای حیات سیاسی و اقتصادی اجتماعی افغانستان بر ما خیلی مطرح بود و در اونجا اقلیت و اکثریت همه مطرح است. اصلا نیست که فکر میکنه اکثریت بسیار در یک وضعیتی خوبی قرار داره. به کشتی که سوار هستیم همه ما متاثر و متضرر هستیم. یک موضوع در قسمت تعلیم و دست گرفتن زن از کار، اگر او از اهل عنود باشه، او اگر از اهل تشیع باشه یا از کدام اقلیت دیگه باشه، کل ما به این شکل متضرر شدیم. یک موضوع میایم سر ای که چطور اقلیت ها نمیتوانند مثلا احساس مسئولیت کنند، در امان باشند، همیشه آسیب پذیر هستند. اگر او اهل هنود ما که یکی از ادبای پر افتخار افغانستان بود و یکی از زیباهای خاصی که افغانستان داشت، که ما مردم اهل هنود و سکه داشتیم در افغانستان و اونا متاسفانه افغانستان را با بسیار مایوسی افغانستان رها کردند و از این ملک رفتند، در حالی که او در این مملکت کلان شده بود، پیدا شده بود و این مملکت برش مهم بود. این مهم نبود که او بره به یک مملکت دیگه که هند باشه، خب به هر صورت شد اونجا پناهنده شده باشند، فعلا در امان باشند. اما آن چیزی که نا در افغانستان با خود داشت، او در افغانستان ماند، او خاطراتشان و جایدادشان سوابقشان همه چیزشان در افغانستان میگذارند. و یا مردم اهل تشیع که متاسفانه نفس پذیرش نگرد، در قندهار بود بر مسجدشان حمله شد، اگر در کندوز بود و به همی رقم در کابل آسیب پذیر است، و یا گروپی که به اسلام و از طریقت خاص صوفی پیروی میکنن، اونها چندین بار مورد حملات انتحاری قرار گرفتن. یعنی واقعا وضعیت خیلی نارام است و قابل پریشان نیست.
بله.
دیگه مسئله نبود همه از این مردم در خود یک ساختار حاکم فعلا اساس و دست مردمی که صاحب کار و صاحب تحصیل هستن گرفته میشه و به جای شک ملا را میارن. ملا در وزارت مالی هم میشینن، ملا در وزارت معادن هم میشینن، ملا میره رئیس یک شادخانه هم میشه، ملا میره نمیفهمم بخش تکنولوژی هم چی میشن. یعنی واقعا یک جفای بزرگی در حق اقلیت و اکثریت قرار میگیرن. شما نمیتونین که ما بکنیم که ولی اکثریت از جا پشون است، پشون در وضعیت خوب است. نخیر، اینجا ما فکر میکنم یک گروه فکری که مربوط طالبان باشه، اونا میان سر کار میشن، اما ولو که شما اگر یک پشتینی باشن که دکترا داشته باشن مهم نیستن، برای که شما وضعیت گروه طالبان نداره. من فکر میکنم که اکثریت و اقلیت دستشون از کار گرفته شدن و در حالت آسیب پذیری قرار داره.
بله، ډیر مننه لیلا ماجان. تاسو څه فکر کوئ د همدغه د افغانستان د بشري وضعیت په چارو کې د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي یو موضوع ته چې بل اشاره کړی ده، د اوسنۍ په شاته کې د 1990 کال په پرتله ډیر تاریخي بللې ده، عميقي بللې ده، چې هغه وخت کې طالبان حاکم وو. ولې د اوسنۍ په شاته کې البته د شلو کلونو لاسته راوړنو ته پکتو د یو تاریخي شاته بللې ده، او د ټول راپور محتوا همدا ده چې اقتصادي، سیاسي او ټولنیز دغه سبب کیږي په حساب دومره قوي شاتک چې د خزو تاریخي شاتک بلل شوی دی. د هتا بن لکه څنګه چې میرمن کړو خیل ورته اشاره وکړه، په ټولو برخو باندې به دا تاثیر گذاره او جبرانېدل به سختي. اما پښتنم تاسو نه ده چې دومره قوي په شاتک چې دا تاریخي او بیسار وبلل شي، تر کومه وخت پورې افغان خزي دا تحملول شي؟ لکه تاسو غوندې مېرمنه چې یو بیلګه وي چې په دې شلو کلونو کې د خزو د عدالت د لاسرسي په برخه کې خپل دفتر دیوان لره کار بم کو، داسې کارونه کول چې شاید د افغانستان په تاریخ کې خزو ته د عدالت د لاسرسي په خاطر د شرایط شاید چا نه و برابر کړي. یا مېرمن شینکی کړو خیل چې د پارلمان غړی و او په اجتماعي فعالیتونو کې د ډیرو نه بارزه ونډه اخیستله، د ټولنې په اصلاح کې، پوهاوی کې، انتخاباتي مبارزه کې چې به ساره ګڼل شوی و، دغه مبارزه د افغان ښځو په هر صورت تر کوم وخت پورې تاسو په سیر ښځې ته حمله ولې شي؟
زه
خو دې
ته تاریخی ساده تکرار وایم. داتی ریچارد بنت د دې لپاره ځانګړی تعریف لري چې ولې دې تاریخی په څه ډول نه، اما د ما په نظر دا تکرار نوی کلونو کې هم د افغانستان له فضا سره جفا کوي او اوس هم د افغانستان له فضا سره جفا کوي او روانه ده. سره له دې چې د افغانستان ټول خلک په نوو وخت کې هم د دې خراب وضعیت نه متاثر وو او د افغانستان ټول خلک اوس هم د دې وضعیت نه متاثر دي، ولې چې دې په مشخصه توګه په خاصه توګه متاثر دي. زه فکر کوم د ښځو لپاره د دې وضعیت په اصطلاح پرمختګ یا د دې په داسې وضعیت کې ځوان کول ډېر سخت دي. نړۍ په هغه وخت او زمان کې واقع نه ده لکه په نوي کلونو کې چې واقع وه افغانستان وکی او اوس افغانستان چې نوي کلونه افغانستان نه ده نړۍ ډېر پرمختګ کړی. د دې لپاره د افغانستان د ښځو لپاره دا د منلو وړ نه ده، د هوکلې وړ نه ده په داسې وضعیت کې چې دا ما ورکړي ځوان سره چې لاسرسی نه لري تعلیم ته، لاسرسی نه لري کار ته، اقتصادي پیاوتیا کې برخه ونه لري، په سیاست کې برخه ونه لري، په ټولنیزو کارونو کې برخه ونه لري. اما څه چې ډېر زیات مهم دي د اوس لپاره د ښځو لپاره، هغه دا ده چې د ښځو ځواک د ښځو لخوا او د افغانستان د خلکو لخوا په مجموع کې ولې یو څه چې د افغانستان ښځو ثابته کړه په دغه دوره کې، هغه دا ده چې دوی خپل غږ خپله پورته کوي که د نړۍ په هر حصه کې دي او په افغانستان کې دي. هغه دا ده چې د افغانستان ښځې یا د افغانستان د ښځو په نمایندګي هغه ښځې چې اوس په نورو ملکونو کې دي په خوا د افغانستان په سیاست کې په مختلفو برخو کې نامتو ډېری دي، هغه په دې وتوانېږي چې د افغانستان موضوع تر هغه حده هغو پلاتفورمونو ته ورسوي چې هلته تغییرات راشي. د افغانستان معادله یو سیاسي معادله ده او دا باید سیاسي رایې حل ته پیدا شي. دا ډېره مهمه ده که نه افغانستان باندې تفید مخته تلای شي، نه د افغانستان خلک باندې مخته تلای شي، او افغانستان بیا یو ځل یو هغه توره نقطه باندې بلیږي د نړۍ لپاره له کوم ځای نه چې طالبان راغلي وو او بیا امریکا مداخله وکړه.
مننه لرم
افغانستان یو ګواښ بدل
کړی. ډېره مننه.
خب بازم سوال ما مربوط میشه به خانم کروخیل، چون من حیث عضو پیشین پارلمان که در مسائل و مقدرات کشور سهم زیادی داشتن، طالبا ای گزارشاتی را که البته از طریق ملل متحد و همچنان نماینده خاص اتحادیه اروپا و سایر مقامات گزارشاتی را که در قسمت افغانستان ارائه میکنن، طالبان میگن که ما هر گونه کوششی را به عمل آوردیم تا از افغانستان یک چهره واقعی وضعیت گزارشگرا بر جهان ارائه کنن، باز هم گله دارن که اونا حقیقت نمیگن. به نظر شما تا کدام اندازه این گزارشات که ارائه میشه با واقعیت های عینی و ذهنی جامعه افغانستان مطابقت داره و این گله طالبان تا کدام اندازه بجای است؟
عادل صاحب که ساس خواهی در پختن زواب لگروس دادشین که جان نوارو زکر چه مهم پختن مطرح شویده
بله.
نو دسیمی اونالی ده خبرون و وقت را رسیدله دا وریدون که قدر منو ملمنون هیلک و منگ سروسی خبرون و وارو به بعد شن که کلو خیل نه ده پختن او نور پختن زواب هم وارو.
بله.
با تقدیم سلام، حکومت طالبان با انتقاد تند از اظهارات ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان گزارش او را شایع پراگنی و دور از حقیقت خواند. وزارت خارجه طالبان لحظات پیش با نشر اعلامیه ای گفت که پخش شایعات توسط آقای بنت یک عمل خلاف مسلک و حیثیت وی است. ریچارد بنت دیروز در نشست در سازمان ملل متحد گفت که عقبگرد حقوق زنان و دختران افغان در زیر حاکمیت طالبان در تاریخ افغانستان به پیشی نبوده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که بر اساس اسناد موثق طالبان اسیران جنگی را در ولایت پنشیر کشتند. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنوید.
ریچارد بنت پس از بازگشت از افغانستان دیروز در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفت گزارش های موثق از قتل های فراقانونی اسیران جنگی وجود دارد که مغایر با قوانین بین المللی و حقوق بشری است. پیش از این بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان یافته های ریچارد بنت را رد کرده و گفته بود که اگر تخطی حقوق بشری در پنشیر صورت گرفته باشد یک محکمه در مورد آن تحقیق میکند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفته که درگیری‌ها میان طالبان و گروه‌های مسلح مخالفان در پنشیر، بغلان، کاپیسا، تخار و بدخشان ادامه دارد و گزارش‌های معتبر و متعدد از کشتارهای فراقضایی اسیران در این کشور به تخطی‌های جدی حقوق بشر بین المللی و قوانین بشری اشاره می‌کند. بنت از طالبان خواست تا آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را ترویج کرده و محیط امن و عاری از انتقام جویی را برای رسانه‌های مسلکی ایجاد کند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از ادامه برگشت و اخراج اجباری شهروندان افغانستان از ایران خبر داده و گفته است که در جریان یک هفته گذشته بیش از 11,000 مهاجر از ایران وارد افغانستان شدند. این وزارت امروز پنجشنبه گفته است که تنها روز گذشته 1,588 نفر از مرز اسلام قلعه ولایت هرات وارد خاک افغانستان شده که بیشتر آنان توسط حکومت ایران جبران بازگردانده شدند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که افراد مسلح در شهر شیراز در داخل یک زیارت دست به گلوله باری زدند که در نتیجه آن 15 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش فرانس پرس، گروه دولت اسلامی یا داعش ساعت پس از این حمله مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این گروه در صفحه تلگرام خود نگاشته است که یک جنگجوی این گروه در شهر شیراز ایران بر زائرین گلوله باری کرده و کم از کم 40 شیعه را کشته و ده‌ها نفر دیگر را زخمی کرده است. اما رسانه‌های دولتی ایران روز گذشته گزارش دادند که 3 فرد مسلح از بیرون به داخل حرم شاه چراغ گلوله باری کردند. رسانه های حکومتی این حمله را تروریستی خوانده و از بازداشت 2 حمله کننده خبر دادند. از سوی هم اعتراضات سراسری ایران روز پنجشنبه و یک روز پس از آن که هزاران نفر در چهلم مهسا امینی شرکت کردند ادامه یافته و در مهباد معترضان به جاده ها برآمدند. در خبر دیگر وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که در یک اقدام مشترک با وزارت مالیه این کشور روز گذشته 14 مقام از نهاد ایرانی را تحریم کردند. این وزارت در اعلامیه گفته است که از مرگ مهسا امینی در نظارت پلیس گشت ارشاد ایران 40 روز میگذرد و آمریکا در این روز عزاداری با خانواده او و مردم ایران میپیوندد. ساکنان شهر شرقی لاهور پاکستان روز پنجشنبه در حمایت از عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان برای اعتراضات به سمت اسلام آباد پایتخت آن کشور آمادگی گرفتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ایزوک هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل در دیدار روز چهارشنبه خود در قصر سفید درباره تهدید ایران از جمله حمایت تهران از حمله روسیه به اوکراین بحث کردند. کابینه اسرائیل روز پنجشنبه توافق را با لبنان برای تعیین مرزهای آبی مورد مناقشه تصویب کرد که نشان دهنده پیشرفت بزرگ در روابط بین دو کشور است. یارن لپت صدر اعظم اسرائیل در جلسه ویژه کابینه این توافق را یک دستاورد بزرگ خواند. این توافق پس از ماها گفتگوی غیر مستقیم با میانجیگری نماینده ویژه ایالات متحده در امور انرژی صورت گرفت. لبنان و اسرائیل در دو مدعی پیشرفت وسعت مرزی در حدود 860 60 کیلومتر مربع از بحیره مدیترانه هستند که محل استقرار میادین گازی فراساحلی است. اولف شولتز صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه در آغاز سفر رسمی با آتن ادعای ترکیه در مورد حاکمیت جزایر یونان را رد کرد. و خبر اخیر این که وزیران خارجه جنوب شرق آسیا امروز پنجشنبه در جاکارتا نشست ویژه‌ای را برای بحث در مورد راه‌های مقابله با بحران روبروش در میانمار برگزار کردند، جایی که کودتای نظامیان در این کشور در سال گذشته باعث ایجاد خشونت‌هایی شده است که منطقه را به سوی بی‌ثباتی تهدید می‌کند. شنونده‌های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
درانو اوریدونکو، تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سپین خبري یاره کور از د خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شیبم حوصله وکړه. د درنو ملمنونه هم مننه چې حوصله وکړه خبرونه اوریدل. خو سم بحث دوام ورکو. د افغانستان د بشري وضعیت په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت راپور خپور کړی دی. البته د افغانستان د بشري وضعیت په هکله چې په هغې کې شلو کلونو لاسته راوړنو ته په کتو د افغانستان د ښځو په برخه کې ویلي چې یو تاریخي په شاتګ شوی دی چې په تدریجي توګه دغه شاتګ ګڼل شوی دی چې په مختلفو برخو کې په تدریجي توګه د ښځونه حقونه اخیستل شوي دي. د دې تدریجي په شاتګ چې تاریخي بلل شوی دی، تاثیرات یې د افغانستان په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزې برخې به څه په همدې د درنو میلمنو سره بحث کو. البته شینکی کړو خیلنه هیله کو چې د مخکنی پښتنې جواب چې طالبانو دا راپور په برخه کې اوسه ګیله کړی دی چې نړیوال هغه حقیقي څیره یا واقعیتونو پر بنا راپورونه نه وړاندې کوي، د افغانستان د اوسني وضعیت حقیقي څیره نه وړاندې کوي. نو پښتون عادل صاحب تاسو نه دا وکړل چې د افغانستان د اوسني واقعیتونو په بنا دا راپورټ جوړ دی کنه؟ د ساس نظر سره
یو شی باید وایم چې طالبان که بار بار هر پیخه، هر رپورت، هر نیوکه، هر اندیشنه که دوی بداشان ردوی او بیان وکی دا مشکل پدی رقم نه حل کیگی، نه افغان ولس پدی بانه قانی کیگی او نه دنیا. نن دنیا عملی کلنی گواری، عملی لاسراولنه غواړي، عملی بدلونه غواړي. نن د اولسونو رضایت مهم ده، نن د ولس غستونزې حل کېدل مهمه ده، نن د اقتصاد پیاوړتیا مهمه ده، نن د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون مهمه ده. دا رقم کدی وای ځکه چې ضرور نه ده چې بنت رپورت دی یا تایید کی یا رد کی. دوی خپل هغه کومه کلنه چې کړي، کوم بیان چې ورکړی، هغه ته چې وګوري خود په خود دی ثبوت چې وضعیت یا د بشر د حقونو نقص په سره کم روان دی. خپل زبی الله مجاهد ما په خپل غوګونه په یو مرکه کې واورېده چې بله، موږ چاته اجازه نه ورکوو، نو جنو ته اجازه نه ورکوو چې په سړک باندې اعتراض او تقاضا کې ځکه چې دوی دا رقم وضعیت نامنه کوي او نامنی ته لمنه وهي، اجازه نه ورکوو څه معنا لري؟ نو چې هغوی باید څه رقم ستاسو فرامین صادره کړي، خو همدغه حق د بیان، حق د اظهار نظر تاسو له خلکو نه اخیستی، د دروازې مو تړلې دي. ولاړ دي چې چارواکو سره دې وګوري. دغه چارواکو سره خو ماته افغانه مېرمنې وویل چې موږ لاړو عباسانګلی سره وکتل و هغه هم قانع کړ. خو هغه وایي که داسې نه دي چې خلک مېرمنې دې کتلې، خو ترې علني مثلا بیان ورکوي. یا هغه جنګي اسیران چې په اسلام کې وسیر ته څومره حقونه قائل شوی دی، اما وزو شو لاسنه په شاته تللی، وزو شو ویدو یې نشر سواله. په جای دې چې تاسو اعتراف وکړي چې دا اشتباه شوی، دا غلطي شوی، دا یو چا یو شخصي عمل یا کړنه وه، دا د طالبانو د حاکمیت یا د حکومت پایسله یا تصمیم یا پالیسی نه وه، دوی اشتباه شوی او دوی پلټنه کوي، دا به منجا آزاد کړي. کم از کم داسې بیان خود باید که اگه هم دوی رو داری
بله.
ام در اقام خو کچیش بانیس یا مثلا دنجونو در مکتب، دنجون در مکتب سلوس و تو رازه شوه، سلوس و دوازی که دری رازه شوه چه افغانی جنو لخوانجی نمانه دی ولی هر وزیر چې راځي به وایي چې موږ خدا د کول اډوکیشن یا د شریکه زکر موږ په قبل قبول ندي په دې معنی چې دا جناب وزیران نه پکې پاکستان کې پاتې اصلا خبر ندي چې په افغانستان کې د مکس زکر نو یعنی جنرال کان یو جز زکر نه کول د هغه خوندي جلاو
بله ډیره معنی
یعنی چې کله چې دوی خبر ندي دوی څنګه کولای شي چې به وایي چې دا ریپورت غلط دی اګه دوی په دومره به خبري کې ژوند کوي دا دوی ته مطلق یو تاوان رسوي
بله بله ډیره معنی نشین کوي کډو د لیلما جان نصری نه باور لیلما جان کې یو لاند جواب تاسو په دې مورید کې وایي چې طالبان وایي چې دا شخصي عقدي دي او د دوی دغه همکاري نه چې د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکو اساس سره دوی همکاري کړي دا ناوړه استفاده ده تاسو عمل ته حضور لري دا خبره تر کوم هدا پورې صدق کوي تاسو څه ګوري
یو
کال نه ډیر
وخت وکړ طالبان حق کړه دی اته هغه وخت چې نړی دی د افغانستان د اوسنۍ سرایتو وخت چې دی هغه کډمه له خولې وی چې د تاسو له خولې وی ریچارډ بنټ له خولې دوی هغه راپور نه لري حتی هغه راپور نه هم لري چې هو ال سی چې په افغانستان کې بشري مرستې کله چې تاسو ولګیږي هغه کې د طالبان حکومت په داخله کې آرام دی وضعیت کټمو څنګه راځي چې څنګه چې په دې راپور کې راغلی کټمو څنګه راځي چې کلمه چې موږ د افغانستان خزو مخصوص هم دی افغانستان خزو په دې اړه خبرې کړي دي په دې اړه مو خپل اعتراضونه کړي دي په دې اړه مو خپل شکایتونه کړي په دې اړه مو خپل ګواښونه کړي حتی د افغانستان وضعیت د یو داسې پوکري په نتیجه کې په داسې یو حالت واوښت نړیوالې سره غوږونه کانه کړل دا افغانستان واضح ده لکه څنګه چې په راپور کې راغلي دي لکه څنګه چې رسنۍ همیشه راپورونه کوي وړاندې کوي ښځو او نجونو حقونه پایمال دي د اقلیتونو حقونه سره لیدل کېږي لکه موږ چې نیمه کړو خل او اشاره وکړه کله چې د حقونو خبرې دي اقلیت او اکثریت نشته د افغانستان د خلکو ته مجموع کې حقونه پایمال دي که هغه د رسنۍ ازادي ده رسنۍ په ډېره محدوده توګه خبرونه رسوي په ډېره محدوده توګه راپورونه خپروي هغه investigative journalism is necessary حق نلیدې چې journalism مخته دي
bale dina manana da tolo muhima khabar da bayan da azadi o da rasanai o da bale merabani
this is the itraz na kala ke rasanai da for urandi ke ada bay wo hal ki uta ka hal ki او راپور هتا ماشه
bale bale ډیره مننه معلومات ته د لاسرسي برخه خو به بيخي فلجي زګه چې زنه راپورونه کوي خو باید اتمن اداري معلومات ورکي اساس دوی نه د قرار مننه تاسو نه
خب بازم خانم کروخیل صاحب یکی از مسائل بسیار مهمه که در نزد جامعه بین المللی است مسئله شناخت طالبا من حیث یک حکومت و یک دولت است و در یه آخر نماینده خاص اتحادیه اروپا از این بحث کرد که باید در افغانستان حکومت ائتلافی به میان بیاید و همچنان حکومت که مشروع و خواست مردم افغانستان و جامعه بین المللی به نظر شما ساختارهای فعلی حکومت حاکم در افغانستان تا کدام اندازه میتونه که به اصول بین المللی و جامعه بین المللی استوار باشه و اگر این وضعیت دوام میکنه بالاخره حاکمیت طالبان را چلنج نمیکنه؟
در قسمت مشروعیت و یا شناخت حکومت طالبان از طرف جامعه جهانی خود بسیار یک مسئله مهم است، اما بیایم که قبل از اینکه جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند بر اسمت شناختن حکومت فعلی توسط مردم افغانستان از کدام مهمتر است؟ برای اینکه مستفیدین یا متضررین مستقیم که مردم افغانستان است که فعلا در اون مملکت زندگی میکنند، وقتی که حکومت نتانند از مردم که برش میخوای که عرضه خدمات کنه مشروعیت و حمایت و پشتیبانی نگیره، پس چطور میتونه که حمایت و یا شناخت از طرف جامعه جهانی شود؟ انمیال حکومت قانون اساسی ندارن، چطور میتونه مملکتی که بدون قانون اساسی باشه و حکومت میتونه که کار کنه؟ به اساس کدام یک چوکات قانونی و حقوقی و نظام رو میتونه که تشریع کنه؟ و نام شریعت نمیتونه که کل امی شریعت رو که میگه خواهر طالب از یک خود یک شریعت خاص خود داره و تعریف خود داره. امی پنج جمله رو خود روی یک صفحه کاغذ نشته شود و تاییدش از طرف مردم بگیره که بعد از بگه که این همی قانون اساسی و این همی ساختار سیاسی تعریف سیاسی و این رقم رابطه بین حاکم و ادوائز مملکت ساختارها چطور تشریح شد و استقلالیتش چی می باشه، قوانینش به اساسی چی است. امروز هیچ قانونی وجود نداره. اگر قانونی وجود می داشت چرا اسیران در پنجشیر مثلا تیرباران می شد؟ اگر قانونی می داشت چرا در یک چک پوینت امنیتی فر می شود و بالای موتر و انسان ها داشت کشته می شود؟ اگر قانونی وجود می داشت چرا برادر یک داماد به خاطر شنیدن یک کسی در مابین موتر عروس و او تیرباران می شود و جای به جای کشته می شود؟ اگر قانونی وجود می داشت چرا افسران سابق جمهوری اسلامی افغانستان افغانهاشان کشیده می شود، شکنجه می شود و کشته می شود؟ اگر قانونی وجود می داشت چرا 403 روز است که دختر افغان حق رفتن به مکتب را نداره؟ به حساب چی؟ یک روز بهانه نصاب میشه. این نصاب اگر خراب است چرا باید بچه ها درس میخونه؟ اگر این نصاب خراب است چرا باید در بعضی ولایت یک چند نمونه مکاتب و نظم جدیان در اگری و یا محیط خراب است، پس چرا به خاطر مردان خراب زنا باید قیمتش بپردازند؟ چرا رفتن اون روز پیشروی یکی از کورسای آموزشی و چپنا را بلند کرده که از دستورات که در زیر پتلون پوشته بود اونها دخترها را امرای پایپ لایف کرده با او بدبختی که لطم کرده باز خودشان روشان پیچاندگی است؟ ای ضرورت از این است که راپور ریچارد بنت رد شود. شما امو خود فرامیر را که خالد انفی که خوش از اسلام خبر نداره و تمام روز فرامین صادر میکنه که چطور مردم گاهی به خاطر ریش لط بخوره، گاهی به خاطر پتلون پوشیدن لط بخوره، گاهی به خاطر از اینکه زن است باید محروم شو و کار نکنه. ای چی وضعیت از خودم؟ ای خود فرامینه که خودشان بخوانم میفهمن که چی جفای ده حق کنزی ملت کرده. این ضرور نیست که ما رو ریچر بنت چی دشمنی شخصی و عقده شخصی با طالبان دارن، هیچ نواره، بلکه او مسلک رسمی است به اساس هم اصول و قواعد و مقررات و میتونه که او باید اسناد چطور جمع کنه او رو ارزیابی کنه و ببینه که بله نمی درست نیست و او میتونه که یکی از مثالهای باشه که او در برای جامعه بین المللی در سازمان ملل پیش کنه که در افغانستان وضعیت به چی گونه است. در حقیقت با طالبات خیلی خوش میشد از انتقاد و اعتراض به وجه از اینکه رفت میکرد اعلان میکرد که بله این مسئله شده و ما اشتباه شده و ما نتانستیم و بعد از ما متحد هستیم که دیگه باید این اصلاحات را باید بیاوریم که ما اینه میتواد خدا داره.
مننه میرمن کرو خیل. همیشه در دول را پرون خو را چی بیده طالبان الاخوانه پار صورته دغه راپورونه اوس چې ورکل شي ودی نړیوالو ته د افغانستان هغه تیرا خودل چې دغه مسائل روان دي. ساس خبره چې کا راپور کې و لیکل شي کونه لیکل شي معلومدار اساس وینا قرار چې جنډې مکتب ته نزي خزر دفترونو نه جواب شي ودی اتا په ډیرو د ډیرو دفترونو مېربنې چې موږ سره تماس کېسو چې نه غواړي نمونه افشا شي خبرې کوي خو وی چې دوی علني معنی شي ودی د فعالیتونو نه د کارونو
نه شو بچنه دواله کو چلويک زره.
بله
دواله کو چلويک زره د کمیسیون اصلاحات اداري د ډیټا په اساس باندې مامورین وي د حکومت دواله کو چلويک زره وس پیدا کته نه فرق پیدا کولای شي.
بله اگر دا پیدا غینه امیر
ملکرخه
بله
یو څو نفرونه
بله تاسو یی ژوندې بیلګه یاست.
خپل ما مخه چې تاسو یا مثلا وزارت مالی اعلان وکړي چې هغه مامورین چې وو سناری نه در اولی په واسه کار وکړي دا نقص به حقوق بشری د قصه نه ده چې دی وایي دا خبره پور نه غلط دي.
بله بله اوس پښتنه مې دا و دې برخه کې چې خزه یو بشر دی او د هغه حق نقص کیږي او د افغانستان د نیم نفوس نه ډیره برخه جوړي نړۍ چې دا راپورونه جوړي دغه راپورونه به د افغانستان وضعیت څنګه بدل کی نړۍ به کوم دریز ونیسی بل اخره راپورونه خو ورکول کیږي ریاکشنونه تر وینا او لیکل پورې محدود شي ودي تر اوسه پورې څه کولای شي نړۍ د روان وضعیت تبدیل ولته
سوال ملچانه ده
تاسو نه پوښتنه
خب دنیا دیل پرسه زو فکر کما چه واقعا یو دس حیات باید لاشه دی حقیقت یاب حیات او دا طول مسائل نزدین دوباره و سیری مستندی که او دا با امللی پلاتفارمونه که دا مسئله شریک
بله خو امده هم دا حقیقت یاب یو حیات و چی ریچارد بنت تلو
کاملا او دا یو مختلف بل. حیات پیدا که دا مختلف مملکتون نه چه چې او ته وخت په مملکتونو چې دیمو هغه د قطر نه دیمو څوک راوړل کې شامل دي چې قطر چې دوی نه کامل نه حمایت کوي هغه پاکستان نه دیمو د بشر د حقونو او سازمان نه یو څوک راوړل او په دې حیات کې شامل کی چې د یو مکس حیات چې د ټول د غدري څلور قصه هیڅ ما خو ته چې اول د غفرامین چې صدر شوی د خپل یادوی چې خپل مطبوعاتي بیان ورکړ د مغه تحلیل ارزیابي چې وشي د خپل د دې اس ای سی څومره نور افغانان په صفت یو انسان په دې مملکت کې حق لري خپل د زبی الله مجید بیان نه چې ورکړي هغه په رقم رویه چې دوی پاتې خپل په مصاحبو کې کوي هغه برخورد چې دوی ژورنالیستانو سره کړی دی عظیم عظیمی استادو چه ده ماید یوسف پر اتک بانی گفته چه مزاره پر لگ بانی واچه چو میاسی بانی خانه تره که ولی گوره دلتا یا ده حق کورنی چه اگه انسانان چه وزل شویدی دقیقه طول داکومنت مستند دی دقیقه سوشل میدیا که چیو گوی دقیقه طول کورنی پیدا که ده تخیص ما نفر دقیقه کافی ندی ایو نفر حقا چوکسل دقیقه ظلم وگن انسان ملک خودسرانه سهرائی محکمه که ملک دغه پښتنه ونه شوله دا له دینه باید پښتنه ونه شي نن افغان ولې خپل ماشومان خرڅوي نن ولګه فقر او شتر رسیدلی ده دې پښتنه باید ونه شي نن د افغانستان هغه ملي شتمني پاکستان ته بیرحمانه قاچاق کیږي او برخه ونیول شولې دې باید پښتنه ونه شي دغه ټول هغه مسائل دي چې په یوه قراردادونه چې غیر معیاري د افغانستان معادن خرڅیږي په پټور بازار کې په چینایي پاکستاني بې کیفیت یا مطرح کمپنۍ باندې کې د افغانستان سره زیاتې نه ده
بله خب خانم ناصری ما سوال اینجاست که در موضوع زنان افغانستان کشورهای اسلامی خصوصا زنان کشورهای اسلامی که اونا در بسیاری از کشورها تا جای زیادی تا حدود زیادی حقوقشان داده شده از مصر شروع تا به کشورهای عربی و همچنان کشورهای پیشرفته مثل مالزیا و اندونزیا و سایر کشورها و همچنان جامعه بین المللی غیر مسلمان هم اینا هم در قبال مسئله افغانستان تا اندازه یک نوع مسئولیت باید احساس کنن و اونا چطور تا حال این صدای خود بلند نکردن خصوصا مثلا در جامعه پاکستان حقوق بشری خاصتا از زنا یک سازمان های پیشرفته وجود داره توقع شما از جامعه بین المللی خاصتا از جامعه اسلامی و خصوصا نهادهای زنها در جهان چی می باشه؟
توقع خوبی رفت مخصوصا از ممالک اسلامی که حبی اقل صدای خود را در دفاع از حقوق زنان افغانستان در دفاع از حقوق مردم افغانستان در مجموع بلند بکنن ولی بدبختانه از سنگ صدا نبرای از سازمان کشورهای اسلامی صدا نبرای در حالی که تمام ممالکی که در سازمان کشورهای اسلامی هم عضو هستند یا همسایه‌های ما هستند رابطه نزدیک با افغانستان دارند یا اگر دور هم هستند از لحاظ ای که ممالک اسلامی هستند با افغانستان توقع بود که همکاری داشته باشند و حداقل اگر همکاری های مشخص کردن نمیتونن حداقل صدای خود خود بلند بکنن ولی بعد وقتی این کار تا به حال یا نشده یا بسیار به سطح پایین شده ولی فکر میکنم که هنوز هم وقت است که اینا صدای خود بلند بکنن یک اقدامات جدی را برای بندازن تا فشار وارد شود روی این یک کسایی که آل زنان داره امور هستن چون در بین از این ممالک وجود داره که تاثیر بسیار جدی و مستقیم روی اینا داره و اینا به اصطلاح گپ از وارد به زمین نمنداده، اما این کار نمی کنن به خاطر که مسئله افغانستان نه تنها که مسئله افغانستان است، مشکل افغانستان است، این مشکل به سطح منطقه است، این مشکل به سطح دنیا هست، مشکل بزرگ سیاسی است و توقع می رفت که کشورهای بین المللی، همکارهای بین المللی در مورد اقدامات جدی بکنن، ولی این کار صورت نگرفته. ولی مخصوصا کشورهای اسلامی اصلا اقدامات جدی نکردن یا موقف جدی نگرفتن. این نه تنها قابل تشویش است، بلکه من فکر میکنم که جای شرم هم است برشان، به خاطر که اینا نمیتونن، چون اگر امروز این وضعیت در افغانستان است، امروز بود به کشورهای خودشان هم شده میتونن.
بله دیره مننه لیلی مجانه شنکه کارو خیل ده خبرونه ورسته شیبی دی ده لیلی مجانه ده خبرو لقراره چه اسلامی هیوادونو تروسه پوری چپ دی چه ده ده خوی ده پاره و شرم خبره بلی ده امدی بی تفاوتی پرانکه او ده افغانستان ده روان وضعیت تا پا کتو چه ده شلکلن خواری پا یو کال که تبا ده هیچ نشت ده خزی پا نشت که حساب شیوی دی د راپورونو او ساس د وینا د قرار چې د بشري حق د غوډ خولاند د هر طرف نه او په هر برخه کې نو د روان وضعیت په رڼا کې کا وضعیت هم د سې دوام کوي. د افغانستان راتلونکو څنګه ګوري؟ ځکه یوازې به د افغانستان یا د افغان خزر راتلونکو باندې وي، یو نیمه بشري قوه د افغانستان د په هر برخه کې فلش ده، په سلګونه زره خزي وزګار او بي تعلیم په کور کې ناشې دي، البته د شپږم ټولګي نه پورته چې د خونځي باندې. نو د همدې وضعیت ورانه کې د افغانستان راتلونکي څنګه ګوري؟
افغانستان چې فعلا طالبان حاکم دي، دو انتخاب لري، یو دا چې واقعا هغه ډېر محافظه‌کار یا سخت‌دریزه مشرتابه نه لاس واخلي، له دندې ګوښه کړي، په کور کې نه وي او دی په رهبری یا لیدرشپ کې بدلون راوړي او افغانس خپل پالیسیان بدل کړي. نو دا به عام دي د بقا لپاره به خوي، د مشروعیت پیدا کول لپاره به یو سرګام وي، او همدارنګ نړۍ به هم دی پر رسمیت باندې پیژني. او دومره لار هم دا ده چې فعلي وضعیت ته به دوام ورکړي. په دې فعلي وضعیت کې یو د ښځو متضرره کېدل یوازې دا خبره نه ده چې ښځه متضرره کېږي، کورنۍ متضرره کېږي، ټولنه ټول افغانستان متضرره کېږي. وضعیت بحراني حالت ځي، له دې فعلي وضعیت څخه ډېر جرایم پیدا کېږي، خلک به د پیسو پیدا کول لپاره به هر کار باندې به لاس پورې کوي، ځکه چې ولس خپله ګردۍ یا بډوډۍ خرڅ کړي، خپل لورګانې خرڅ کړي، خپل اموال خرڅ کړل، نو چې لري چې خرڅکي، یعنی د بقا او د ژوند لپاره اوس هم دا اوتین د شپږ میلیونه کسان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي، د ولګې په خاطر باندې، د ضعیف وجود په خاطر باندې، چې امراضو مقابله نشي کولی، د یو ستر ناورین سره افغانستان مخامخ دی. وضعیت امنیتي به نور په دې باندې خرابېږي چې د داعش او ورته افراطي ډلې به د ګلوبل جهاد نه عربه نور هم قوي کېږي، جرات پیدا کوي، د القاعده هغه فیصله هغه مفکوره به ډېره نړیوال قوت پیدا کوي. نن که داعش په روسیې په سفارت حمله وکړه، سبا په بل سفارت باندې هم حمله کوي. نو ګوره چې افغانان به ځي په پاکستان او په ایران کې به د روسیې ویزا اخلي. ګوره هر ورځ د څومره خراس هغه روس او چین هم که د طالبان نه حمایت کوو، د امریکا پر ځای باندې بلاخر به هم لاس راخلي، ځکه چې چین لپاره دوی مالي ګټې اقتصادي ګټې خورا مهمه دي. یعنې د افغانستان وضعیت به ډېر بد حالت ورسیږي. نو زه فکر کوم چې طالب دوام هم ناممکنه ده، او زه فکر کوم چې خلک یې مجبوري چې تسلیم ونیسي، چې د راتلونکي سره څه برخورد وکړي او خپل سرنوشت په خپله وټاکي.
تشکر از میمانای گرامی که در بحث امروز با ما اشتراک کردن، و همچنان از شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودن. برای برنامه های ما ادامه داره و برنامه های ما گوش فرا بدید.
دیره منو نده میرمان شنکه کارو خیل او همدارنگه لیلما نصیری نش براوان خبراوانه که راسره خورم بادن درنو آوریدون که سازونه همچه خبراوانم اولیده او آوریده. تر بیان خدای ملشن.